السلام علیکم دا مشال ریډیو دا وخت په خبر کې د مخام شپک بجې شوې دي. ځانی ساجمل بدر سره په روانه خبرونه کې هم تکنیکی همکار اساق امیری به هم لمه سره وی او ریډونکو په دې غړې کې به تاسو ته د خیبر پختونخوا د پاکستان د زنه نور برخو د افغانستان په اړه ریپورتونه وړاندې کوو. تبصره او شننې هم به خود در سمخ کې د دې سات خبرونو طرف ته ورسو. د خبرونو سرټ کې په کوټه کې د بلوچستان په هنتون استادانو احتجاج کړی دی. په کوچلاح کې د ملیشیا ځواک دوه عسکر وژل شوي او ایران له وو کلونو وروسته په متحده عربي اماراتو کې خپل سفیر ګمارلی دی. د خبرونو تفصیل په کوټه کې د بلوچستان په هنتون استادانو کارکونکو په وخت تنخواه نه ورکول کېدو پر ضد احتجاج کړی دی. د استادانو د اتحادیې مشر پروفیسر فرید اچکزی نن مشال ریډیو ته وویل چې دوی له درس ورکولو ډډه کړې ده. د دوی په وینا د بلوچستان کلنی بجټ 25 اربه روپۍ دی، خو د صوبې 43 پوهنتونونو ته یوازې 2.5 اربه روپۍ ورکوي. استادان غوښتنه کوي چې صوبایي حکومت دې پوهنتونونو ته ورکول کېدونکي رقم لږ تر لږه 10 اربه روپو ته ورکړي. د بلوچستان د خزانه وزیر اسمرک اچکسی بیا په ډېره مشال ویډیو ته ویل چې ډېر زر به د دې مسالې د مستقل حل لپاره غونډه را وغواړي. د بلوچستان په کوچلاغ سیمه کې نه سرګنده وسلوالو بیګا د پاکستان د ملیشیا ځواک دوه عسکر وشلی دي. د ملیشیا ځواک یو چارواکي د نومنا خودل په شرط مشال ریډیو ته ویل چې د عسکر هغه مهال وشل شوي چې وسلوالو بیګا د کوچلاغ په چمن بای پاس د اف سی په امنیتي پوستا برید کړی دی. دوی ویل چې یو عسکر د برید پر مهال وشل شوی او بل سخت زخمی شوی عسکر وروستو د کوټې په پوزي روغتون کې سا ورکړی ده چې تر اوسه د دې پیښې ذمهواري نه ده منلې. د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان وایي که له وفاقي حکومت سره له اوسني اقتصادي بحرانه د وتو لار وي نو دې تر اکتوبره انتخاباتو ته انتظار کولی شي. عمران خان د خبره پرون په لاور کې له خپل کوره د ویډیو لینک لاري په وینا کې کړې ده. هغه زیاته کړه،
زبا تاسو سره د اکتوبر میاشتې پورې الیکشن ته انتظار وکړم، خو چې تاسو سره نن پیسې نشته نو په اکتوبر کې به له کومه ځایه راشي.
عمران خان وویل د ګمان کوي چې حکومت به د انتخاباتو په اړه د سپریم کورټ پریکړه تسلیم نه کړي. دا له هغه وروسته ده چې د پاکستان سپریم کورټ پرون د انتخاباتو کمیشن هغه پریکړه رد کړه چې په پنجاب او خیبر پختونخوا کې د صوبایي اسمبلی لپاره انتخابات تر اکتوبر میاشتې ځنډولي وو. سپریم کورټ امر وکړ چې د مې په 14 دی په پنجاب کې د صوبایي اسمبلی انتخابات وشي. بلخوا د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د پنجاب اسمبلی د انتخاباتو په اړه د سپریم کورټ پریکړه د عدل او انصاف قتل بلل دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویا ماموریت یا یوناما نن په کابل کې پردې له طالبانو د خبرو پر مهال سپیناوي وغوړي چې ولې د دې ماموریت خزینه کارکونکي له کاره منع کړی دي. ملګرو ملتونو پرون ویل چې د طالبانو حکومت په غیر دولتي موسسو کې په خصو د کار کولو بندیز د نړیوال ادارې ته هم غصبلی دی. د خبره د ملګرو ملتونو د سر منشي ویاند سټیفن دوجاریک بیګا په نیویارک کې خبریالانو ته کړی ده. هغه ویل داسې بندیز به د ملګرو ملتونو د عمومي شي انټونیو ګوتریش لپاره د نه منلو وړ نوی. ملګرو ملتونو په ان وخت کې په افغانستان کې خپل شاوخه 3 سره 3 سوه کارکونکو ته امر کړی دی چې پر روانو دوه ورځو کې د خپلو دفترونو ته نسی. ایران لا وو کلونو وروسته د لومړي ځل لپاره په متحده عربي اماراتو کې خپل سفیر ګمارلی دی. د تهران دغه اقدام په فارس خلیج کې له یو شمېر ګاونډیو هیوادونو سره د اړیکو د ښه کېدو هڅه بلل شوې ده. د ایران دولتي خبري ایجنټس ارنا د رپورټ له مخې په بهرنیو چارو وزارت کې په بهر کې د میشتو ایرانیانو د چارو مسؤل رضا امیری په متحده عربي اماراتو کې د ایران نوې سفیر ټاکل شوی دی. د متحده عربي اماراتو ایران ترمنځ ډیپلوماټیکي اړیکې په 2018 کال کې په تهران کې د سعودي عرب په سفارت له یرغل وروسته کړکیچنې شوې. سعودي عرب او ایران هم په دې وروستیو کې د خپلو ډیپلوماټیکو اړیکو د رغولو لپاره هڅې چټکی کړې دي. د خبرونو پای. اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ورې د مشال ریډیو خبرونه زموږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو .com باندې هم تاسو اوریدل شئ. په روانه خبرونه کې واره په کوټه کې د بلوچستان په هنتون استادانو نورو کارکونکو د تنخواه د نه ملاوېدو خلاف احتجاج کړی دی. په مومندو کې د عیساخېلو قبیلې د بجلی د نشتوالي خلاف احتجاج کړی او له حکومت یې غوښتنه کړې ده چې دا مسئله دې ورته سر تر سر هواره کړي.
میں سوچ ولا چې موږ ته بجلی بالکل نشته دی. مخکې بس بچ ګینټه وراله نیمه ګینټه وراله موږ خپل ضرورتونه پوره کول اوس بیخي نشته دی. په لسو لسو روجو کې زموږ د خلک د ډنډونو اوبسکي د بارانونو اوبسکي.
د خیبر سلې خوګخیل کام په تورخم کې د جدید ټرمینل په جوړېدو تحفظات لري.
دا مطالبه ده چې کوم ځمکه دوی قبضه کړې ده هغه صحیح مول قیمت راکړی شي او دلته چې کوم د خلکو روزګار یې اخکړی خراب کړی دغو لپاره د دې په بدله کې بل روزګار ورکړل.
د سوات او بنیر د ځنګلونو مالکان وایي چې حکومت د خلکو په شخصي ځمکو ځنګلې لګولي او د قانون مطابق مالکان نشي کولی چې ونې ووهي او خپل روزګار پرې وکړي.
دونه غټ ځنګلې دونه خلرګې چې موږ دا ټول زرې مبادله چې کوم زمونږ بار ته روانه ده دا موږ بچت کولی شو که دوی دا ساينټیفیک گرین مارکینګ چې دی د دې اجازه ورکړي کټای شروع شي نو دې سره ملک تم ډېر غټ فائدہ ده.
دا نور رپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره. اوریدونکو مشال لیډیو تاسو ته ورسو د خبرونی لومړی رپورت طرف ته. په کوټه کې د بلوچستان پوهنتون استادانو نورو کارکونکو د تنخواګانو په وخت د نه ملاوېدو خلاف احتجاج پیل کړی دی. استادانو د کلاسونو غستو څخه بایکاټ کړی او نورو کارکونکو د پوهنتون ټولې څانګې تړلې دي. زده کوونکي وایي چې زده کړې اغېزمنې شوې دي او امتحانونو کې هم ځنډ راغلی دی. حکومت ویلي دی چې ډېر سر به دا مسأله هواره کړي. په دې اړه تفصیل د ایوب ترین په رپورت کې اورو.
د بلوچستان یونیورسٹی یا پوهنتون کوټې استادانو او ملازمینو د تنخواګانو د نشتوالي په ضد یو ځل بیا احتجاج پیل کړی دی چې له امله د یونیورسٹی ټوله کلاسونه بند او دفترو ته کلفان لګېدلې دي. په دې ترڅ کې د بلوچستان پوهنتون د استادانو د اتحادیې مرکزي سنمنشي پروفیسر فرید اڅکزي او مشال ډېډو ته وویل چې دوی ته د فروری او مارچ تنخواه نه ده ورکول شوې او د اړتیا له وجې تعلیمي نظام درېدلې دی.
دا یو لوغ غټه مادر علمي ده چې په دې کې دا ټیم ول زر سټوډنټ سبق وای او په دې کې 2000 ملازمین دي. هغه سټوډنټ د تعلیم محتاج دي. موږ ماشي تور دومره تباسل چې اوس موږ کورونه هم نه چلیږي. موږ بچان تر اوسه پر په ماش کې سکولونه خلاصوي دي. تر اوسه پر موږ بچان سکولو ته نه تللي. څلور پنځوس د لې ډپارټمنټ دي او داغه سره سره زموږ لا کالج زموږ کیمپس دی زموږ سټي کیمپس دی په بروري کې زموږ کسوب سنټر دی په بروري کې زموږ خاران کیمپس زمر مستون کیمپس دی زمر پشین کیمپس دی زمر کلا سیفلاکس کیمپس دی. دا مکمل طور باندې ملازمانو د خپل ډیوټي څخه انکار وکړي. بسان باندې دفتران باندې اډمنستریشن باندې وی سی باندې
په دې اړه مشکله ده. پاکستان د یونیورسيټیانو د استادانو د اتحادیې د مرکزی مشر ډاکټر کلیم الله بړی سره تماس ونیوي نو هغه مشال دی ته ویل چې د بلوچستان حکومت وسوشل عرب روپی کلیز بجټ دی. په دې کې د صوبې و 14 یونیورسيټیانو ته یوازې 2.5 عرب روپی په کال کې ورکول کیږي. کوم چې دده په وینا دا رقم دی تر لس عرب روپی پورې زیات کړل سي.
فوراً پکار دواره پر روپی تبایی گورمیت سمجھ نوستی تا ورگی چی دا معاملات پا صحیح روان سی وفاقی گورمیت پل بجٹ زیاد کی یو سل دواره پر روپی پل لزر عرب روپی کی دا طول انویسٹین دا ملک دا پاریس دا دیری نا کافی دی کم از کم 500 عرب روپی مجھ کسم دا ووز پا کورو کی خپل بچان و رون و مخت دوشتین مخت شرمید
بل بلو دا انویسٹینو دا استاذانو دا دی احتجاج لعمل نه هوازی دزده کونکو کلاسونه بند سوی دی بلکه امتحانو نه هم د ځنډ سره مخ شوی دی او زیاتره زده کوونکي د مشکلات سره مخ کړي دي. په دې ترڅ چې میکله د بلوچستان د خزانې د صوبایي وزیر زمرد خان اڅکزي سره تماس ونیوي نو هغه راته وویل چې دوی کله هم نه غواړي چې په بلوچستان کې د تعلیمي نظام تر اغیز لاندې راسي. په دې اړه به په راتلونکي 4 ورځو کې دوی و غونډه راوبولي. په کوم کې چې به د یونیورسټي سره تړاو لرونکي د ټولو ادارو مشران ګډون کوي چې موخه یې د امیش لپاره دا مالي ستونزه هوارول دي.
دغه یونیورسټي ګرانټس راځي یو خدای چې سي چې هایر ایجوکیشن دی د خپل ګرانټس ورکوي ټول یونیورسټیان ته پاره بور پیور کوي. بیا موږ خپل بلوچستان حکومت هم د دوی سره چې کوم د دوی ګرانټس یې هغه موږ ورکوو. بیا د دې چې دا کوم ډیمانډز راغلي دا اډیشنل ډیمانډز دي کوم چې بیسک د دوی سیلریان دي هغه موږ ورته کړی دي. خو زما په نالج کې دګور زما اوس پر دې میټینګ را غواړم. زه د دې چیرمین یم، فینان منسټر. خو ما ته دا کیسونه یوازې د بلوچستان یونیورسټي نه ده، دا د بیوټنز دوم دي، د دانور یونیورسټي مسلې دي. دا چې دوی اډیشنل دا چې دغه رالیږي چې اډیشنل ډیمانډز راولېږي، نو دلته زموږ پر خزانه خو هم تاسو ته معلومه ده، خزانه هم خالي ده. خزانه کې هم داسې پیسې پر هغه لیول نشته چې کوم اډیشنل فنډ زموږ خلکو ته ورکو، یا ډپارټمنټس ته ورکو، یا یونیورسټیانو ته ورکو، یا هر نان ډیولپمنټس کې. نو هغه لږ مشکلات هغه کې
د بلوچستان د پوهنتون د استادانو په وینا چې د تیرو درو کلو راهیسې د صوبې زیاتره یونیورسټیانې د دغه ډول مالي مشکلاتو سره مخ دي. بیا په خاصه توګه د بلوچستان پوهنتون استادان او ملازمین هر درې میاشتې وروسته د تنخواګانو د ترلاسه کولو په خاطر احتجاج ته اړ کیږي، ځکه چې تیر کال په دسمبر کې هم د یادې ادارې استادانو تر څو اونیو پورې احتجاج کړی و چې وروسته صوبایي حکومت د یادې یونیورسټۍ لپاره 1.5 کروڑ روپۍ منظوري کړې وې. خو د احتجاج کوونکو په وینا چې د بلوچستان پوهنتون استادان او ملازمین یوازې د تنخواګانو او پنشن په مد کې هره میاشت وشپوروشت 1 کروڑ روپۍ ته اړتیا لري.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماښام تر اوو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو، او بیا له یولسو تر دولسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه 625 کیلو هرتز، لنډې سپې 15,250، 2,113 او 15,315 کیلو هرتز. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو، او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو 625 کیلو هرتز خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدلی شئ.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ته ورسو ته یو بل رپورټ طرف ته. په مومندو کې د ساحلو قبیلې د بجلی نشوالي خلاف احتجاج کړی دی. احتجاج کوونکو د امبار تحصیل طرف ته وتلې لارې بندې کړې وي. دوی وویل چې د تیرې یوې میاشتې راهیسې ورباندې بجلی بندې شوې چې له امله له ستونزو سره مخامخ دي. دوی دا هم ویلي چې د وابډا محکمه دی د دوی د مسئلې غم اخري او بجلی دې ورته سم کړي. د سیمې انتظامي له احتجاج کوونکو سره مذاکرات کړي او ډاډ یې ورکړی دی چې اړوند چارواکو سره به خبرې کوي او هڅه به کوي چې دا ستونزه سر تر سر هواره کړي. تفصیل شنواز ترک زیرا کبی.
د پندیالی ساحل کمشنر انتظامیه ته ویلي د هفته تر ورځې کې د بجلی بندښت ختم نشو، لوی سرک او د نادرا محکمې دفتر به بند کی. د محمد دغه خلکو د اپریل په 15 سهار د کورون راوتلو سرک بند کړو چې اورستوی د کمشنر انتظامیه سره خبرې وشو او خپل احتجاج ختم کړ. د اساخیلو افتخار خان مشهد ریډیو ته وویل
نن موږ احتجاج صرف په دې دی چې موږ ته بجلی تقریبا میاشت وشول چې موږ ته بجلی بالکل نشته دی. مخکې بس یوه ګنټه وراله نیمه ګنټه وراله موږ خپل ضرورتونه پوره کول، نو اوس بیخي نشته دی. نن تقریبا 16 روزه ده، او په دې 16 روزو کې زموږ د خلک د ډنډونو وبس کې د بارانونو وبس کې لکه جوریزي د شمسین نه شر سفر په شمسین گزاره کیدله، اوس په شمسین هم گزارانه کیږي.
پندلی د محمود هغه تحصیل له کومه کې چې د بجلی او د کروندو لپاره د تیر د پاکستان تحریک انصاف حکومت لخوا د محمد ډیم جوړول شروع شو. په دغه بند جوړونې کورونه له هم روان دي. د ډیم د پاره د اساخیلو قبیلې زمکه هم په کار راوستل شوی. بجلی په ضد دغه احتجاج له نیازبین اساخیل هم ورغلیو.
منګه روډ احتجاج کړی دی، منګ دلته په دې وجه کړی دی چې منګه تا نن څومره تقریبا دا 2-3 میاشتې وشي چې بجلی نشته دی. منګه زنانا په سرونو باندې ناوړي وبوړي وغه سپاکو وغه په دې روزه کې سکو. منګ ته ورځ د شمسی امکان نه کوي. منګ د حکومت نه دا اپیل کوو چې منګ ته بجلی راکړي.
محمد زاهد مشاریری ته وویل رونه او نور هغه زلمی چې تعلیمونه کوي نه خو په کمپیوټر یا لپټاپ کې د زده کړو ځینی ضرورتونه پوره کولای شي او نه بیا آنلاین تعلیم نه استفاده کولای شي.
او دا موږ ټول ته دا پته ده چې بجلی د انسان د ضرورت په ضرورتونو کې څنګه ټول نه یو غټ ضرورت دی. دغه وجه باندې چې کوم دا روډ باندې حالانکه دي کې موږ سره مریضانو په دې روډ کې دی ولاړی روډ باندې لمنان سرکاري او هغه ډیوټي نه کوي. دا قوم کسان یې نیولې دي په دې وجه باندې احتجاج کوي چې دا لمنان واپس خپل ډیوټي ته راشي ډیوټي دي کوي او بجلی چلې مونږ ته.
دا اساخیلو دغه احتجاج ده اول د پولیسو غړي ورغلي چې پندیالی امبار د ویزو او دانشکول نیمه سیمه ته وتلې لاره چې دوی بندا کړی و آزادای کی خو احتجاجانو د پولیسو دغه خبر ونه منله ورسته بیا د کمشنر انتظامی اوراله چې هغه ورته دا باور ورکو انتظامی به د بجلی د محکمې محمد مشرانو سره خبره کوي او کوشش وکوي چې د بجلی د بندخ ستونزې ورته هواره کی احتجاجانو خو په دغه باور سره آزاد ک خو بیا هم د دوی پوینه کې په درې ورځو کې دغه ستونزه هواره نشوه بیا به سره او د نادرا محکمې دفتر باندې کی شانواز ترغزه مشال ریډیو پیښور
تاندې هلی
تعلیم د پاره سہولت شته د جنکو د پاره سړی په یاد وبې او یاد رکی او ژوند تیر شي لکه د کونډې خزي
نو زمونږ چې سوره چې سماجي ژوند دی وخت نو ټول مېرمنو راکې
15 سال زما د وادو شو سو واته کال هم د قشان په لغړې دوه ټوړې دوه تیر
وګوره دې سره خپل د نکاح کاپی نه وي نکاح نامې دی وی د زمو هزبند سره پتا نه
انټرنیشنل ماچ کار کې دا وو کوم خپل پینټینګ کې دا سوشل ایشو باندې کار کوي
دا پروگرام د پښتنو خزو لپاره جوړ شوی
په دې خبرونه کې د خزو ورزنی ژوند د پښتنو مرمنو ټولنیزو ستونزو
د خزو د سیاسي رول تعلیمي پرمختګ ادبي او کلتوري هلو زلو ترڅنګ
پر زینو نورو مسایلو معلومات د مشال ریډیو په تاند هلي کې له فرخنده اسد سره ووري
اور دن کو مشال ریڈیو تاسورے چارواکی وای چې د کوز جنوبی وزیرستان پاسم ورسک سیمه کې د وسلوالو په برید کې دوام نیتی سرتیری زخمین شوی دي. چارواکی وای چې د اپریل په درېم شپې مهال وسلوالو د پاکستان په امنیتی سرتیرو برید وکړ. دوی سیاتې ویروستو د دواړو خواو ترمنځ تر سلور ساتونو نښته روانه وه. تحریک طالبان پاکستان د دغه برید سیمواری منلې ده. په داسې حال کې ده چې په خیبر پختونخوا کې وسلوال بریدونه زیات شوي او د اپریل په درېم هم په کواټ کې ناصرګنده وسلوالو دوه پولیسان په ډسو وبشل. تفصیل اشتیاق مسید راکوي.
د سویلی وزیرستان لوئر ضلع پولیسو مشال ریډیو ته ویلي دي چې د اعظم ورسک سیمه کې د اپریل په درېیمه مکسیتان مالو ته بجې ناپېژندلې وسله ولې په پوځ باندې برید کړی دی او د ډزنو بدلون په نتیجه کښې یې دوه پوځي سرتېري پر هرجلې کړي دي. د دغې پېښې په باره کښې د اعظم ورسک تړونې ایس ایچ او عالمگیر ماسید مشال ریډیو ته وویل
ایمرجنسی په بنیاد باندې چې ایف سی والا ځوانان روکي زدل دې ته ګاټ لګېدلی و په دا باندې فایرنګ وشو چې پاشه دوه سپیونیو سراج نمده او یو ابراهیم نمده زخمی شول. هغې نه بعد مقابله شروع شوله. چار ګنټې مسلسل دا کراس فایر شوي و. هغې پس حکومت پارټي د وانا جی ایس نه چې کیمه راووتله د ایس او جی وله چې په درې ګاډي مشتمله قافله وه په دا باندې د جی غونډې سره اټیک وشولي. پاشه څه جانی نقصان خو نه وشولي. گاڑی وہ بلٹ پروف ہو ٹائر لگے گلائی وہ مطلب گاڑی ڈیمیج ہو یعنی نقصان نہ ہو. دا حالات چکی تقریباً دو بجے پر مسلسل شاہی راون و جاری ہو لگیا ہو.
دی سویلی وزیرستان لوئر ضلع دی پاکستان پیپلز گوند جرنل سیکرٹری عمران مخلص وی آئی چپسی مکشی امنیاتی حالات یور بیا دی خرابتیا ترافتا راون دی
کته چې میر ونه بازور وخت رستم بازار نو په دغه کې میر اولسی پاسون په 6 جنوري باندې میر کړای و نو په اخ کې 10 پوینټ ایجنډا وا چې میر د ڈی سی سره او د ڈی پی او سره دغه سره میر دا خبره کړې وه. په اخ کې اصلا بند وا نو ډیره د افسوس خبره دو چې رس پر رس په میر کې اصلا بیا زیاتیږي بیا خلک روغري لکه تورې شیشې رس پر رس زیاتیږي نو بارای هم په اعظم سره کې دا زو تر شوې دو دوه څوک اسون دي سی ول زخمی شوی دی. پلیز بیا یوره دا خوف په خلک چک دی په دزی کې امن خرابېږي حالات خرابېږي نو د حکومت نه میر دا مطالبه دو چې میر د امن په هر لیول باندې غوړي. میر دلته دا خلک روزګار غوړي تعلیم غوړي کلام غوړي ایجوکیشن غوړي هیلت غوړي زراعت غوړي میر جنگ سي نه غوړي.
په اعظم ورسک سیمه کښې په پوځ باندې د برید ذمهوري تحریک طالبان پاکستان منلې ده. اشتیاق مسید مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو اور د خیبر پختونخوا په پولیسو د وسلوالو حملو لړۍ دوام لري. سرکاري شمیرې ښایي چې د تیرو دریو میاشتو په وسلوالو بریدونو کې د دوو افسرانو په شمول 15 سرتیري وژل شوي دي. د صوبې د پولیسو یو پخوانی مشر بیا وایي پولیس به د وسلوالو پر ضد مبارزه کې اله بریالي کیږي چې حکومت یې د اړینې روزنې غم اخري او هم د هیواد له استخباراتي ادارو سره د رابطو یو عمده نظام ورته برابر کړي. د چا روزنې شنونکي وایي پاکستاني طالبان په پولیسو حمله د خپلو سنو بندي مخکخانو د خلاصون لپاره په حکومت د فشار د یوې وسیلې په توګه کاروي. تفصیل د هارون بچا پر ریپورت کې اورو.
د خیبر پختونخوا پر پولیسو د وسلوالو د بریدونو د لړۍ وروسته هغه د روان اپریل میاشت پر دریمه د کوارټ په تپی سیمه کې وشو. د رپورټونو تر مخه موټرسایکل سپرو نصرګند وسلوالو دو پولیس سرتیري چې د تراوی لمانځه پر مهال د سیمې د جماعت امنیت یې ساته په ډز وویشتل او وی وژل. تر دې مخکې د مارچ پر 1 په لکی مروت کې د پولیسو پر یوه ګاډي ماین وچاودید چې په هغه پیښه کې د پولیسو د یو افسر ڈی ایس پی اقبال مومن په ګډون 15 پولیس والا ووژل شول. د هغې حملې ذمواري پاکستان او طالبانو منلې وه. په اسلام آباد کې د خراسان ډایری په نوم یوې ادارې چې د سیمې پر امنیتي موضوعاتو څېړنې کوي د اپریل پر 2 پر خپله ټویټر پاڼه د حکومتي معلوماتو پر اساس لیکلي د روان 2023 زیږدیز په اورنیو درو میاشتو کې د خیبر پختونخوا پر پولیسو 125 وسلوال بریدونه شوي چې پکې د دوو افسرانو په شمول 25 پولیس سرتیري وژل شوي او 212 نور ژوبل دي. د خیبر پختونخوا د پولیسو پخوانی مشر ملک نوید د اپریل پر 4 له مشال ریډیو سره په خبرو کې د صوبې پر پولیسو د وسلوالو د بریدونو موضوع د اندېښنې وړ وبدله. نوموړي زیاته کړه د نورې نړۍ د پولیسو په څیر د پاکستان پولیس هم باید د ترهګرو پر وړاندې مضبوط ودرېږي. ملک البته د پاکستان ولسي حکومتونه ملامت کړل چې په خبره یې د ترهګرۍ ضد پولیسو د روزنې او د هیواد له استخباراتي ادارو سره د هغو د همکارۍ او همغږۍ په څیر ضرورتونو پوره کولو ته یې لازمه پاملرنه نه ده کړې.
سسٹم جوړ کړی دی چې بھائی کم جنگ مزات بل نه بل دی چې موږ هغه ټارګټ کوو. نو پولیس شوم کې وایرلس باندې پته لګی چرته دی لګیا دا سټیټ کې چیلنج کوي. نو لا انفورسمنٹ ایجنسی دا ول ټارګټ کوي چې هغه دی مارلایز کی عام انسرجنسی ټول دنیا کې پولیس ډیل کوي. دلتا پولیس انفورچونیټلی دې ته خیال نه دی کړی چې پکار دې هر صوبہ هر پولیس فورس کاونټر ٹیررزم کی ٹریننگ وکړي خو وټن دې پکار دا ورسره حکومتوں سر پیسے پیسے بھی ہم جیسے لگئی پیسے پولیٹیکلی زیادہ بینیفیشل ہوئی.
د خیبر پختونخوا پر پولیسو حملو تر هغه وروسته زور ونیو چې د پاکستان او طالبانو مشر نورولی مسید د 2022 زیږدیز په نومبر کې ظاهرا د هغه وخت له حکومت سره د سولې د خبرو تر ناکامۍ وروسته خپلو وسوالو ته په پاکستان کې د حملو پیلولو امر وکړ. په پیښور کې خبریال او د چارو شدونکې شبیم شاهد وایي وسلوال طالبان پر پولیسو حملې د پاکستان پر حکومت د فشار د یوې وسیلې په توګه کاروي. د شاهد په خبره طالبان غواړي له پاکستان سره بندي ځنې مخکخان یې خوشي او هم یو شمیر مراد ترلاسه کړي.
د پاکستان قوه هم غوښته چې طالبان سره دروغ وشي. جنرال پیزامی او مصطفی کمال برکی یې خبرې اترې کولې. تر کال پیزامی چې د خبرې اترې کړې نو 200 کسان پرې شي او د دې مقدمې ختم شوې. صدر به باقاعده دستخط کړو او هغه څلو نو سیوا چې څلور کسان نو هغه اطلاعات دا چې هغه له دې سره دی پاتې مسلم خان دی ملک محمود دی د حکومت سره دی هغه د پرم د یو دباو کې چې د خلک نور تر افرې دی او موږ سره چې کړي وعده شوی چې تاسو به ځینې درکو په ټول پاکستان کې ګرځي شو په درته سنوي نو دې وړي دا ځان خبرې ترې شي دا وشي.
تیر اوړی په سواد کې د طالب وسلوالو د موجودیت په اړه د خبرونو تر خپرېدو وروسته نه یوازې په هغه سیمه بلکې د پېښور ترڅنګ په هر قبایلي ضلع کې خلکو د ترهګرۍ پر ضد او د امن په حق کې احتجاجونه وکړل. د اپریل پر 4 د سواد په مرکز منګوره کې د پولیسو یو متقاعد افسر ډی ایس پی نوید اقبال مشال ریډیو ته وویل په ملکن کې د طالبانو د 2008 او 2008 کلونو حملو د سیمې پولیس او هم عام خلک ویرولي ول. خو نوموړي زیاته کړه چې دا ځل د ملکن ولس بیداره او پولیس یې د مخکې په پرتله زیات تربیه او د وسلوالو پر ضد مبارزې ته چمتو دي. همداراز د لکی مروت د پولیسو بیان پی آر او شاهد حمید له مشال لډو سره په خبرو کې هوډ خود چې د وسلوالو حمله د پولیسو مورال نشي کمزورې کولې. د نوموړي په وینا دوی ته جدید اسلحه او تربیه ورکړل شوی او چمتو دي چې د وسلوالو خلاف جنگ ته دوام ورکړي. مونږ هڅه وکړه د خیبر پختونخوا پر پولیسو د وسلوالو بریدونو په اړه د دې صوبې د پولیسو د مشر اختر حیات خان نظر معلوم کړو، خو د بیا بیا ټلیفوني رابطو باوجود په خبرو ورسره و نه توانیدو. تر د مخکینی هغه موزم جان انصاری د فبروري پر دویمه په پیښور کې یو خبری کانفرنس ته ویلي ول چې د ښار د پولیس لاینز پر جمعات د جنوري 13 په برید کې ککړل تر هغه به زر ونیوي. د هغې ځانمرګي برید چې ذمهواري تحریک طالبان پاکستان نه وه منلې، د مړو شمیر تر سلو اوښتی و او د ژوبلو هغه یې شاوخوا 215 ته رسېدل.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
اور دن کو مشال لیڈی او تاسو اور ورسو اس ته یوبل رپورٹ طرف تا د خیبر ضلع خوګاخیل کام په تورخم کې د جدید ټرمینل په جوړولو تحفظات لري. د خوګاخیل قومي کمیټې سره غړو د اپریل په سلورمه مشال لیڈی او ته ویلي چې تورخم د دوی مشترکه قومي ملکیت او په کار د حکومت لري د لواسنامې نه زیات اسمه قبضه نکړي او الته دی ورته د دوی په خوخه د محصولاتو په مت کې راجم شوي آمدن نه برخبر کړل شي. د پاکستان د رسد تعمیرات قومي ادارې چارواکو ویلي چې په تورخم کې د ټرمینل جوړولو په وخت خوګاخیل قوم مشران په اعتماد کې غستي او د لوسنامې مطابق ورسره چلند کوي. تفصیل فرهاد شنواری را کوي.
د خوګاخیل نه کسیزه قومي کمیټې یو غړي لطف الله شنواری د اپریل په څلورمه نیټه مشال ریډیو ته وویل چې په تورخم کې د مختلف ډول محصولاتو راغونډولو کې د دوی د برخې فیصدي رقم کړل شوی او چې څومره ځمکه ترې غوښتل شوې وه له هغې زیاته ترې لاندې کړې.
څومره انکم جنریټ کوي په دغه تورخم باندې، په دې کې مونږ 24% چې کوم دی دا خوله ډیمانډ کوله، هغه 15% ګوندې کنه موږ سره اومنله چې دا ان ال سي ټرمینل د لپاره زموږ سره چې کوم اګریمنت شو دی پاغه کې د ازمکا اول خو 372 وا کنه ازمکا 372 نه چکوندې کنه بیا په 726 تلاړه او 726 نه چکوندې کنه دا اوس تقریبا 873 کنه ازمکا د زموږ د پیمایش مطابق جوړیږي چې دا دوی زموږ نه قبضه کړی دا. نو اوس موجوده صورتحال کې دا دا چې د دوی ازمکا چکوندې کنه د زموږ نه زیاته لاندې کړی دا او څه شرایط دا غه دادی د کومه غاچی یو به موږ ته ډیټا اکسس راکړي چې موږ ته پته لګي چې پاتره 15% زما ته په شفافیت سره رسی په دې کې څه درغلي یا څه دروغ نشته دی چې دا نظام شفافي. او بل خبره دا چې زما مارکیټ ته به چکم دی کنه په دې کې تحفظ حاصلی، ما ټیکسی سټیټ ته به چکم دی کنه دا په کې تحفظ حاصلی.
د خوګاخیل قوم یو فعال اسرار احمد شینوار وایي چې دې ټرمینل جوړېدو سره په تورخم کې د ځایي خلکو روزګار اغیزمن شو او په کار ده حکومت ورته په بدل کې مراد ورکړي.
ټولو ته مزدورانو ته چې کوم روزګار کا او خلکو ته دي انل سه نقصان او رسول نقصان په دې ترتیب رسول چې روز روز دوی دیوالونه لګي دکانونو مخې ته دیوالونه ولګول دکانونه ور سره مسلسل بند شو. موږ دا مطالبه ده چې کوم مزمکه دوی قبضه کړي دا هغه صحیح مول قیمت راکړي شي او دلته چې کوم د خلکو روزګار یې خړای خراب کړي دغه لپاره دې په بدل کې بل روزګار ورکړل.
د پاکستان د رصد او تعمیراتو کمی ادارې نېشنل لاجستیک سل جنرال مینیجر کرنل ریټایرډ عزیز خټک د اپریل په څلورمه نیټه مشال ریډیو ته په یو لیکلي را لېږلي پیغام کې ویلي چې دوی خوګاخیل قوم سره څومره لوزنامې کړي، د هغوی د قومي کمیټې 15 کسانو یعنی اکثریت پکې لاسلیکونه کړي او د خپل ژمنې مطابق هر میاشت د تورخم د ماسول لاتو 15% برخه ګټه ورکوو. د پاکستان کسٹم چارواکي وای چې په تورخم کې انټیګریټډ ترانزټ ټریډ منیجمنت سیستم په نوم دا منصوبه دوی تیار کړی او دا د ایشین ډیولپمنت بانک په مالی مرسته جوړیږي او خوښه 14 بلیون روپۍ خرچه به پرې راځي او هیله لري چې روان کال 2023 جولای کې پرې تعمیراتي کار سرته ورسی. د نېشنل لوجستیک سل چارواکي وایي چې دا یو جدید ټرمینل او رهداري ده چې په دې کې لوی سرکونه، د ګاډو پارکینګ او امیګریشن کاونټرې شامل دي او د سره بعد د پاکستان او افغانستان ترمنځ دواړخیزه تجارت کې تیزی راشي. په دې کې به اضافه وشي او د پیاده خلکو په تګ راتګ کې به هم اساني ورسره پیدا شي. فرحات شنواره مشال ریډیو خیبر.
دا مشال ریډیو دا
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو اور اوس په پیښور کې د ماخام شپږنیمې بجې شوې دي. د لنډو خبرونو طرف ته بلاړ شو. په کوټه کې د بلوچستان پوهنتون استادانو او کارکونکو په وخت د تنخواه نه ورکول کېدو پر ضد احتجاج کړی دی. د استادانو د اتحادیې مشر پروفیسر فرید اچکزي نن مشال ریډیو ته ویلي چې دوی له درس ورکولو ډډه کړې ده. د دوی په وینا د بلوچستان کلنی بجټ 2.25 ارب روپۍ دی، خو د صوبې 14 پوهنتونونو ته یوازې 2.5 ارب روپۍ ورکوي. د بلوچستان د خزانې وزیر زمرک اچکزي بیا مشال ریډیو ته ویلي چې ډېر سر به د دې مسئلې د مستقل هواري لپاره غونډه راوغواړي. د بلوچستان په کوچلاخ کې ناصرګنده وسلوالو بیګا د پاکستان د ملیشیا ځواک دوه عسکر وشلې دي. د ملیشیا ځواک یو چارواکي د نوم نه خبرو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې د عسکر هغه مهال وشل شوي چې وسلوالو بیګا د کوچلاخ په چمن بای پاس د اف سي په امنیتي پوسټه برید وکړ. تر اوسه د پیښې ذمہواري لا چا نه ده منلې. د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان وایي کله وفاقي حکومت سره له اوسني اقتصادي بحران د وتلو لاروي نو دې تر اکتوبر انتخاباتو ته انتظار کولی شي. عمران خان د خبره پرون په لاهور کې له خپل کوره د ویډیو لینک له لارې کړې ده. دا لاغرستو ده چې د پاکستان سپریم کورټ پرون د انتخاباتو کمیشن هغه پریکړه رد کړه چې په پنجاب او خیبر پختونخوا کې د صوبایي اسمبلۍ لپاره انتخابات تر اکتوبر میاشتې ځنډولي وو. د ملګرو ملتونو سازمان په افغانستان کې خپلو نږدې 3.3 سوا کارکوونکو ته امر کړی دی چې تر راتلونکو دوه ورځو پورې دې خپلو دفترونو ته نه ځي. د ملګرو ملتونو سازمان پرون ناوخته وویل چې د طالبانو حکومت په نادولتي موسسو کې په خصوصو د کار د بندیز پریکړه دې ادارې ته هم غځولې ده. او ایران له اوو کلونو وروسته د لومړي ځل لپاره په متحده عربي اماراتو کې خپل سفیر ګمارلی دی. د تهران دغه اقدام په خلیج فارس کې له یو شمېر ګاونډیو هیوادونو سره د اړیکو د ښه کېدو هڅه بلل شوې ده. اوریدونکو مشال ریډیو تاسو سره ورسوس ته یو رپورت طرف ته. په پاکستان کې پرون په یو ورځ کې یو امریکایي ډالر 2.65 روپۍ نور ګران شوی دی چې ورسره یو ډالر 2.78 روپو او 9.5 پیسو ته رسېدلې دي. له دې سره پاکستانی روپۍ ریکارډ کچې ته ورسېدلې ده. د اقتصادي چارو پوهان وایي چې تر څو په پاکستان کې سیاسي اړیګړې نوې ختم شوي او د نړیوالې مالیاتي ادارې IMF لخوا پاکستان ته د پور ورکولو پروګرام نوې بحاله شوي، د پاکستان اقتصاد ایست پرمختګ امکان نه لري او د سود شرح زیاتېدو سره به په هیواد کې ګرانی او بیروزګاري نور هم زیاته شي. بلخوا حکومت وایي چې ډېر سر به له نړیوالې مالیاتي ادارې IMF سره دغه پروګرام لاسلیک کړي. تفصیل نیاز علي راکوي.
د پاکستان سٹیٹ بینک د ریکارډ تر مخه چې د اپریل په څلورمه په بینک دننه یو امریکایي ډالر 2.25 روپۍ ګران شوی او یو ډالر بیا 2.78 روپۍ ته رسیدلې دي. او په آزاد مارکیټ کې بیا ډالر 3.50 روپۍ ګران شوی او یو ډالر 2.99 روپۍ ته رسیدلې دي. په پاکستان کې د ډالر په مقابله کې روپۍ ولې بې قدره کیږي او ډالر پورته روان دي؟ په اسلام آباد کې اقتصاد پوه ډاکټر غلام صمد د اپریل په څلورمه مشال ریډیو ته ویل په پاکستان کې سیاسي کړکیچ او نړیوال مالیاتي صندوق IMF څخه د پور نه ترلاسه کېدل ډالر بیا زیاتېدو بنیادي علتونه دي.
موږ سره د IMF د نیګوسیشن او فاینلایزیشن خبره ده، ټاپ لیول اګریمنت نو هغه هم جی لک نخ کاری چې څومره ضرب ده فاینل شي. هغه وجه باندې چې کم دنه یو مارکیټ کې جی اوورال انسرټنټی چې کم ده، یو غیر یقیني صورتحال موجود دی او روان دی. چې ملک چې کم پلال د پولیټیکل سچویشن دی، دا هم یو غیر یقیني صورت حال دے پتہ ملک شروع دے.
پکراچی کی اقتصاد پوہا او د پاکستان سٹاک ایکسچینج او پنگوال خرم شہزاد بیا مشال لیڈو تویلی چپ تور مارکیٹ کی د ڈالر بیا د 300 روپو نہ ہم لڑ شوی دا.
یو ایس ڈالر یقینی طور پہ آج ریکارڈ ہائی کے اوپر ہے.
بے وائی چ امریکائی ڈالر نن پر ریکارڈ کچا لڑ شوی دی. یو خوا حکومت زنی بہرنی سوداگانو لپارا د ایل سی پرانستو اجازه ورکڑی او بیا پ تور مارکیٹ کی د ڈالر بیا د 300 روپو نہ ہم لڑ شوی دا. ملک دا وقت د اقتصادی ستونزو سره مخ دی. سو پانګونې ته تیار نه دي او که حالات ښه نه شو نو ډالر به نور هم ګران شي. نوموړي زیاته کړې چې تر څو پورې چې د نړیوالې مالیتي ادارې لخوا پاکستان ته د پور ورکولو پروګرام نه وي بحال شوی، د پاکستان اقتصاد هیڅ د پرمختګ امکان نه لري. پاکستان کې د ډالر بیا په داسې حال کې په ریکارډ کچا لوړه شوې چې د اپریل په څلورمه د پاکستان مرکزي سټیټ بینک د ګرانۍ راکمولو او د روپۍ د ارزښت قابو کولو لپاره په قرضو پیسو د سود شرح د 20% ته رسولې ده. په دې اړه مو چې په اسلام آباد کې اقتصاد پوه ډاکټر غلام سمد نه پوښتنه وکړه چې دا به د پاکستان کمزوري اقتصاد ته څه ګټه ورکړي او کنه، نوموړي ویل چې په هیواد کې به ګرانۍ ورسره نور زیاته شي او پانګوال هم پانګونې ته تیار نه دي.
یو خوځی دی چې دې سره د حکومت هر یو حکومت دا کوشش چې مهنګایي کنټرول کی، او دویم جی دی چې دې سره د ایکوټی یا فارن انویسټمنت په عمل ترش خود د وړه پالیسۍ جی زموږ په ملک کې فیل دی، ځکه چې یو خدای چې زموږ د ملک ورال چې کم د گورننس ایشوز دی، د پولیټیکل ایشوز دی، د اکانومی ایشوز دی، نو افلو چې کم د کیپیټل په کار د جی هغه زموږ عمل ته نه کیږي، نو شرع سود په دې لپاره دا ټول چیر لکه مطلب مهنګایي کنټرول پاکستان هم فیل دا.
دا په داسې حال کې چې سټیټ بینک 13 میاشت د مارچ په 2 د قرض روپو لپاره د سود شرح 2% زیاته کړې وه او د 3.4% ته رسولې وه. په عین وخت کې د پاکستان تحریک انصاف د پخوانی حکومت د خزانې وزیر شوکت ترین د اپریل په 4 بیا په کراچۍ کې یو خبري غونډه کې وویل تر څو پورې پاکستان کې سیاسي اړې ګړې نه وي ختم شوې اقتصاد د ښه کېدو په لور نشي تللی.
ختم ہو گیا
دیوائی په هیواد کې د پانګوالو هیله ختم شوی ده، څوک هم پانګونې ته تیار نه دي. د IMF سره د پاکستان ملګری هیوادونه هم مرستې ته تیار نه دي. په هیواد کې ګرانی په ریکارډ کچا لوړه شوې ده، بیروزګاری هم سیوا شوې ده او کارخانه بندیږي. تر څو چې په هیواد کې سیاسي استحکام نه وي راغلی اقتصادي استحکام نشي راتللی.
جب تک پولیټیکل سٹیبلٹی نہیں ہوگی اس ملک میں اکنامک سٹیبلٹی نہیں آئے گی.
د پاکستان سٹیٹ بینک د قرض روپو لپاره د سود په شرح کې په داسې وخت کې د اضافه اعلان کړی چې د پاکستان د شمیرنې ادارې په وینا 13 د مارچ په میاشت کې په هیواد کې ګرانی 3.2% نوره زیاته شوې او 15.2% ته لوړه شوې ده، او بیا د حکومت لخوا چې ولس ته په کمه بیه وړه او نور خوراکي توکي ورکول کیږي. په خیبر پختونخوا، پنجاب او سند کې د وړو ورکولو په وخت د ګډوډي جوړېدو په پیښو کې ګڼ شمېر خلکو ته مرګ چوبله هم اوښتی ده. بلخوا د پاکستان د خزانې وزیر اسحاق ډار بیا بیا دعوه کوي چې د نړیوالی مالیاتي ادارې سره به زر د پور پروګرام لاسلیک شي. د پاکستان د مطبوعاتو تر مخه د پاکستان د خزانه وزیر اسحاق ډار روانه میاشت د امریکې سفر کوي، هلته به د IMF او نورو نړیوالو مالیاتي ادارو سره ویني او د پاکستان په اقتصادي حالاتو به هم خبري کوي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندې او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
MASHAALRADIO
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
پرون ناوخته د سوات او بنیر ځنګلونو مالکانو یوې خبري غونډې ته ویلي چې حکومت د خلکو په شخصي سمکو ځنګلې لګولي او د قانون مطابق دغه نه مالکان ونې وهل شي، خو د دوی په خبره له تیرو سکلونو راهیسې د حکومت او په ټولنیزو رسنیو کې د منفي پروپاګندې له کبله دوی له مشکل سره مخ دي او د خپلو ځنګلونو ونې نشي وهلی. دوی وایي له دې سره د زرګونو خلکو روزګار متاثره شوی دی. بلخوا د سوات ځنګلونو محکمې مشر وایي چې د شخصي ځنګلونو لپاره پالیسي شته او مالکان په یو خاص مقدار کې ونې وهلی شي. البته نوموړي دا ومنله چې کله په ټولنیزو رسنیو کې د ونو پرې کولو په اړه رپورټونه خپاره شي نو دوی بیا د ونو پرې کولو پالیسي سخت کړي. تفصیل نیاز احمد خان راکوي.
سوات پریس کلب منګورک کې د سوات او بونیر د ځنګلو مالکانو خبري غونډې ته ویلي چې په مرکن ډیویژن کې زیاتره ځنګلې د خلکو په ذاتي ملکیت ځمکو دي او خلکو دغه ځمکې د ځنګلاتو محکمې ته د ځنګلو زیاتولو لپاره خلاصې کړي او د حکومت قانون تر سوري لاندې دوی ته هر کال په لسو ونو کې درې پخې ونې وهلو اجازه وي چې پکې حکومت ته ټیکس هم ورکوي. د مټې فضل کمال چې د قام مشر دی وایي چې په دغه قانون عمل نه کیږي. کچری په سوشل میډیا د یوې ونې وهلو خبر خپور شي په دوی بندیزونه
دا منگتا حکومت پا دیجمو کو باندی دا بوٹی لگولی اور دی دیر سلویخ کالا دا دی ٹیمو شو دی دیر سلویخ کالا منگ لدی اس آمدن ندے کڑے وست دی دا آمدن وقت دے نو پا منگ باندی یو اول خو یو قانونی پابندی وا چی تاس بادا یا شل کالا یا دیر شکالا نو آئے وست چی کرا دا فائدی دی نو منگتا دا سی مسائل پیدا کلے کی گی یا دا سرکار دا طرف نا اول ہوا یا دا میڈیا دا طرف نا سوشل میڈیا طرف نا چیرا تاس بہت فائدہ نہ اخلے نو دے منگ تبیا سا فائدہ دا لکہ زمنگ لا نہ دا دیزم کی سقلنگ لا کڑے کی گی اور نہ منگ دا دیزم کی نہ ون آگست کلیو چی منگ تے نہ ون آگست شو اور نہ تے منگ تا سا قلنگ ملاوے گی سا کرائے ملاوے گی فائدہ ملاوے گی نو دا خود منگ دا پارا الٹا نقصان دے او وز دا دیزم کو ہاگا حیثیت نہ دے کم چی پخاو وز دا دی باندی باغونا لگی نور آمدن تی آگست کی نور مشندری راو آتی دا غرونا جوڑی گی دا فصل دا پارا آگے دا پارا آبادی گی چی دا پابندیاں نہیں لگی نو بیاخ دیز آخ پلی ونی ویسی وز منگ دا از مکی دی منگ تا وزگاری کی منگ دی معاف کی
د سوات منګلور اجمل خان چې د خاندان په زرګونو کې نارغر او سمه باندې ځنګلونه دي دی وایي چې د تیرو سو کالو راهسې په ونو وهلو بندیز دی. په دې سیمه کې ډېر قیمتي لرګي کیږي او کچري حکومت د خپل قانون مطابق پخې ونو وهلو اجازه ورکړي نو دې سره به خلکو ته روزګار میلاو شي او حکومت ته به مالي پیدا ځکه چې د ونو په آمدن کې 70% برخه حکومت اخلي.
زمونږ په ملک کې د بهر نه بلیونز آف ډالرز لرګي چې دی هغه امپورټ کیږي په دې باندې زمونږ حکومت خو اسې زرې مباب دل زونګ داسې حال لے ملک له دوه غټ نقصان ورکی دویم طرف ته زمونږ سر دوه غټ ځنګل دوه خولي لرګي دوه خلرګي چې موږ دا ټول زره مبادله چې کوم زمونږ بار تر روانه ده دا موږ بچت کولې شو ک دیو دا ساينټیفیک گرین مارکینګ چې ده د دې اجازه ورکی او دا دوباره بحال کی او د دې کټای شروع شي نو دې سره ملک تم ډیر غټ فائدہ ده او بل دا کم عام خلک چې پدې کې قومونه انوالو دي جاغت ابد دی آمدن را رسی.
آزادی ازمکو د ځنګلو ونو وهلو پاړه د سوات ځنګلاتو محکمې مشر محمد وسیم وای چې دغه لپاره قانون شته او په ذاتی ازمکو د ځنګلو مالکانو د ضرورت مطابق ونو وهلو کې محکمه دوی سره مرستې هم کوي.
دا بالکل رول شته د ایت تحت مطلب موږ دا کم د ذاتی ملکیت پنج ځنګلې دي یا په کمیونل لند ځنګلې دي ایت ور لاټس موږ وای او دا ور لاټس کې دوی موږ اپلای کوي او موږ ورته باقاعده دا پروسس کوو. د دوی زیاته خبره ده چې یاره مطلب کله په سوشل میډیا باندې دا چرته سو پوسټ ورکی چې یاره دا غیر قانوني کټای روانه ده او ځنګلې تباشوي نو هغه ظاهره خبره ده په محکمه باندې پرشر راشي محکمه هغه پرشر چې دی هغه دوی طرف ته ډایورټ شي دی مالکانو طرف ته نو دوی بیا ځکه ګیله کوي کنه.
په سماجی رابطو د کټشي ونو په اړه راپورونو باره کې سوات کې د شخصي ټلویزیون خبريال او د سوات پرسل په خوانې صدر سید الرحمن وای چې په سوشل میډیا باس خبرونه بغیر تصدیق خبريږي چې ورسره باس قانوني کارونه هم متاثر شي.
سیمه چې مونږ ته یو خبر مخه تراشی چې په دې ځای کې ځنګل والے شوې دی او ځنګل چې کله بیا موږ سره تصدیق کوو نو غزاړه تصویرات چې دی نو هغه مخه تراشی چې اساسو پری په سوشل میډیا باندې شیر شوی اوس وګورو کوم په ټي وی کې کار کوو یا په اخبار کې کار کوو کوم خبر مونږ لګونل ته یو ایډیټر ناسي یا سب ایډیټر ناسي هغه باقاعده ګوري چې دا خبر بیلنس ته دی سورس ده اتنټیک ته کنه ده نو داغي نفس چې دی نو هغه بیا ورستا هغه خبر نشر کیږي خو په سوشل میډیا کې دغه نشتی عمل چې څوک واتس اپ ته څه شیر او دیګنو مساغه شان یا د بل پیج نه د بل زینه چې دی نو هغه کاپی پیسٹ کی گی اور داغه داسې سره د تصدیق د پاره شیدو نو هغه شان کډاو نه کیږي څنګه چې هم صافیان کوي نو داغه پوجا باندې غلط معلومات خلکو ته راځي او داغه نه مسلې جوړيږي.
په ذاتی ځمکو د ځنګلو مالکان وای چې د ملکن ډیویژن په ټولو ضلعو کې زیاتره ځنګلونه د خلکو په جیدادونو کې دي او دا خلک د ځنګلونو حفاظت هم کوي. هم دا وجه ده چې ملکن ډیویژن کې د ځنګلونو شرح د خیبر پختونخوا نورو برخو نه زیاته ده خو دغه نه خلکو ته پیدا رسول لپاره دی په قانوني طریقه د ونو وهلو اجازه ورکړي شي. نیاز احمد خان، مشال ریڈیو، سوات.
د مشال ترنا لاندے
پنځوس کال کې نری ال شوی نو په میاش کې او په دوه کې او په سلور کې خدا نه ال کې
دا نه وی پول او دا قام په دې پیو د سیاست څه شی دی او سیاسي اختلاف راځي څه کوي او سیاست څنګه کوي
یو اور ایک امنګ د لوګې نمرو که زمنګ بچی مریدا بي غاره دا لاسه یاد ال لوګې لاسه نو دوی سره سم زمو څه غم نشته.
د
مشال ترانا لاندی د سیمی او نړی حالات نور هم سپړي او د تصویر د لا روشانه کولو هڅه کوي.
میڈیا ہم تم راجا دے سمر دا فوج مشر دے سمر دا پاکستان پولیس مشر دا ڈرون والا خلق ان سے پر تکڑی کلاشن کو جگاڑے تا چولے دغا خلق کو منظر نہیں ختم شے دا باور نشم کولے چکم امن زمون گاو اغه واپس
دا بحث تاسو دا ہر چارشمبے پورز دا ماسوشن کا درینمی او دا زیارت پورز دا سہار پر لسنے بجے اور دایسی
اور دن کو مشال لیڈیو تاثور ہے پکرما کی دا اپریل پدرما معشمان تا دا پولیو ساسکو ورکولو مہم پیل شوی دی دا کیمپین دے سلی پسوار لسو آغو سیمو کی کیگی چی دا افغانستان پولیس سره نستی دی دا صحت محکمی چارواکی وائی پا بنو کی نوی کیس تر راتلو لپس تا خطرشتا چی دا پولیو وائرس آغلتا خور شی تفصیل تاریک اورگزی پر ریپورٹ کے
په کورما ضلع کې په دریم اپریل له افغانستان پولیس سره نږدې موجود په 14 علاقو کې ماشومانو ته د پولیو څاڅکي ورکولو خصوصي کمپاین پیل شوی دی. د صحت محکمې ضلعي مشر ډاکټر عطاالله مشال لډیو ته د نهې پورځ ویلي که څه هم د بره کورمې نه منځني کورمې درې او کوزي کورمې دوه علاقې نېغ په نېغه د پولې اخوا له پولیو وایرسه متاثره کېدای شي، خو د کمپاین شروع کېدلو بنیادي مقصد دا هم دی چې په بنو کې تازه کیس په راتلو له یاد وایرسه نور ماشومان محفوظ پاتې شي.
کمپاینز وی خاص کر د پولیو کیس هم راغلی یو په بنو کې هغه وجه هم ده نو چې کوم ریسکی ایریاز وی چې کوم د بارډر ایریاز وی یا داسې یوسز چې هلته ویکسینیشن کمزوری وي د ای پی آی ویکسینیشن کمزوری نو هغه ایریاز په کې ټارګټ کیږي.
د خیبر پختونخوا صوبې په نورو سیمو کې هم دغه شان د پولیو خصوصي کمپاین ترتیب کړی شوی، خو په هغو کې به تر 10 اپریل پس ماشومانو ته څاڅکي ورکولو لپاره هلې ځلې شروع کیږي. موږ د صحت محکمې له چارواکي ډاکټر عطاالله وپوښتل چې په کورما کې د صوبې له نورو سیمو مخکې کمپاین ولې پیل کړی شو، نو هغه په جواب کې وویل په سیمه کې راتلونکي د مذهبي رسوماتو پر بنیاد د یاد کمپاین د چلولو فیصله یې کړې.
دلته لوکل هالیډیز هم وي او دا د اهل تشي سختې ورځې دي. دې کې حضرت علي رضی الله تعالی عنہ باندې اټیک شوی و، زخمی شوی و، نه پس بیا د شهادت ورځ ده. بی بیا هغه د ربیع الاول دی، دا شب قدر دی. نو د دې د وجه زمونږ کمپین باندې به ډېر غټ اثر پرېوتو، ځکه مونږ دا ریکوست ورته وکړو چې تاسو یې مونږ ته رامخ کې کستئ.
کورما یو داسې قبایلي سیمه ده چې پوله یو شان د افغانستان هنګو خیبر او وزیرستان سره لګېدلې او هغلته تر اوسه په روان کال کې له پولیو وایرسه څوک نه دي متاثره شوي، ولې په سیمه کې یاد مرض اخیری کیس په 2012 کال کې راغلی. په کوزه کورما کې د سده ځایي مشر ملک عبدالعلي خان له ځایي اوسیدونکو غوښتي چې په کمپاین کې بھرپور شرکت وکړي، ولې په ملک کې د پولیو ناروغۍ وایرس موجود دی او دا ممکن دی چې په علاقه کې ورنه ماشومان متاثر شي.
نو دې کې اکثر داسې علاقې دي چې هغه بوډ سره نږدې دي. زه دا ټولو خلکو ته اپیل کوم چې تاسو دغو ټیمونو سره مرسته وکړو، ملګرتیا وکړو، چې دا یوه خطرناکه بیماری دی او خدای دې نه وکړي چې دا وایرس د موږ کور مته رانه شي او د دې مخنیوی مو ته پکار دی.
د صحت محکمې د ویبپاڼې تر مخه د مارچ په 12 په بنو کې دریو کالو ماشوم ته د پولیو وایرس لګېدلی چې داسې په پاکستان کې روان کال د یاد ناروغۍ لومبنه کیس مخې ته راغلی. پاکستان او افغانستان د نړۍ یوازنی ملکونه دي چې پکې د پولیو وایرس لا هم موجود دی. طارق ورکسه، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو د پنځشنبي یا زیارت ورځې اونیزي خبرونه
د مشال تر رڼا لاندې
پا لسنیمو بجو
پختونخوا کلی پا کلی
پا یو بجا
پام کوا
پا دوانیمو بجو
د زوانانو غک
پا درویو بجو
سروے
پا چلرنیمو بجو
هارون باچا هنری گڑے
پا پنزو بجو د بلوچستان حکومت وای هیله مند دي چې په یو میاشت کې دننه د صوبې د ولس لپاره د صحت کارت په نامه صحیح اسانتیاوې برابرې کړي. دا لاغرست ده چې صوبایي کابینې د دې کارت پیلولو منصوري ورکړه. د حکومتي چارواکو په وینا په دې کې به لومړیتوب ملازمینو ته ورکول کیږي، خو عام ولس به ترې هم استفاده کولی شي. د حکومت مخالفه ګوندونه وایي دوی ار هغه کارستای چې د ولس پکې ګټه وي، خو د دوی په وینا د داسې پروشو لپاره تر ټولو لومړی شرط د پیسو موجودګي وي. اوس پوښتنه دا ده چې آیا د بلوچستان حکومت به ولس ته د دې اسانتیا ورکول لپاره پیسې ولري او کنه. تفصیل د بوریوال کاکړ په رپورت کې.
د بلوچستان حکومت وای دوی هڅه کوي چې په یو میاشت کې دننه د صحت کارت منظور شوی پروژه پیل کړي. د پلان جوړونې صوبایي وزیر نور محمد دومړ وای د صوبایي کابینې تر منظورې وروسته اوس د ولس لپاره د دې اسانتیا برابرولو زمینه برابره شوې ده. نموړي د اپریل پر درېمه مشال رادیو ته وویل د صحت کارت پروژې لپاره یې ټول اړوند کارونه ترسره کړي دي.
تقریبا دا شری چې د پورا فیملی په دې کې علاج کېدلای شي او داغه تقریبا د کارت ما په اندازه دا دی لس لک روپۍ به د یو کارت کریډیټ به وي. ملازمینو ته به زیات ترجیح ورکول کېږي لازمن او عام پبلک هم به دا کولی شي داغه ته ملاوږي. صرف په ملازمینو ته به نه ده نو انشاءالله امید دا دی نور تیاری ټول ورته شوي ده.
خو نور محمد دومړ وویل چې تر اوسه لا کومه خاصه نیټه نه ده ټاکل شوې چې کله به د دې پروژې په رسمي توګه پرانیست کیږي. د بلوچستان حکومت دا پروژه په داسې وخت کې پیلوي چې د حکومت په وینا صوبه له اقتصادي ستونزو سره مخامخ ده. په صوبایي اسمبلی کې د حکومت مخالفو ګوندونو یا اپوزیشن مشر ملک سکندر ایډوکیټ مشال رادیو ته وویل دوی د حکومت د هر هغه کار ستاینه کوي چې د ولس د ښېګړې لپاره وي. خو د ملک سکندر ایډوکیټ په وینا د صحت کارت د بریالۍ کېدو لپاره مناسب فنډ ضروري دی. د وویل
هر څه عمل ته باید سړی په څه وګوري. فلال په نت کې دغه نشته تکل خو دومره ځپلی دي چې له یو خوا یو مدد ور ورسېږي. سره دا خبره به دا باندې شي که فیډرل ګورنمنټ دوی ته خپل حق ته پیسو اول کې دوی مطالبه ورسره کړې ده. دا خو نه ده ګران که پیسې نه وي بیا به ستونزې وي ستړیا به وي.
خو د پلان جوړونې صوبایي وزیر نور محمد دومړ په دې اړه مشال راډیو ته وویل چې دوی وار له مخه د پیسو ستونزه هواره کړې ده.
د ډېره وخته ځخه د دې پیسې موږ له ټولو حساب کتاب زه جلا کړي وي. دا د اوس نه ده، دا تقریبا بل وارم دا کابینټ ته راغلې ده خبره او دا تقریبا له ډېره وخته به دا باندې کار روان دی. نو باقاعده دا د بجټ حصه ده. نو دا سړي دا پیسې د خپل ځان له خپلې پیسې له دې ټولو معاملاتو څخه جلا دي، د دې پیسې پرتی دي.
که څه هم نور محمد دومړ دا ونه ویل چې د څومره وخت لپاره ورته څومره پیسې ایښودل شوي دي، خو تر دې وړاندې یو شمیر پاکستاني رسنیو خبر ورکړی چې وار له مخه ورته څه باندې 15 ارب روپۍ بیل شوي دي چې د صوبې 13 لکه کورنیو ته د صحت کارت له لارې د مفت علاج زمینه برابره کړي. د بوري یا لورلای یو ګزړن وهلی او سیدونکو فیروز خان کاکړ وای ک حکومت دا اعلان پرشتیا عملی کړي نو د صوبې لا بیوس خلګو سره به ډیر مرسته وسی.
موږ په دې کارت باندې ډیر خوشاله یو چې حکومت کم کارت اعلان کړی دی. موږ ډیر په خوشاله یو ک حکومت واقعي هم دا ګام واخی چې دا کارت واقعي هم جوړ کړي چې دا سپات نه سي، مطلب صرف اعلان پات سي. نو غریب خلق در په در دی، اعتماد دی، کونډې دی او دلته خلق ډیر له مشکلات سره مخ دی. دا د غریبانو لپاره کې نن هم ډیر ښه ګام دی که واقعي حکومت دا ګام پورته کی پسیمانه وکی.
د یادونې وړ ده چې د صحت کارت د خیبر پښتونخوا حکومت هم خپل ولسته ورکړی دی، کوم چې خورا بریالی او د غریب ولس لپاره ګټور بلل کیږي.
تاندے ہیلے
تعلیم د پاره سہولت نشته د جنکو د پاره سړی په یادو به یو یاد رکی او جوړی تیر شي لکه د کونډې خزي.
نو زمونږ چې سوره چې سماجی ژوند دی وخت نو ټول میرمنو راټینګ
15 سال زما د وادو شو سو واته کال هم تا قشان په لغړی دو ټوړی دو تیر
وګوره. دې سره خپل د نکاح کاپی نه وی نکاح نامې دی وی د زمو هسبند سره پتا نه
انټرنیشنل ماچ کال کې دا و کوم زو خپل پینټینګ کې دا سوشل ایشو باندې کار کو.
دا پروګرام د پښتنو خزو لپاره جوړ شوی.
په دې خبرونه کې د خزو ورزنی ژوند، د پښتنو مېرمنو ټولنیزو ستونزو،
د خزو د سیاسي رول، تعلیمي پرمختګ، ادبي او کلتوري هلو ځلو ترڅنګ
پر ځینو نورو مسایلو معلومات د مشال ریډیو په تاند هلي کې له فرخنده اسد سره واوري.
خوست کې لسکونو بې وسله کورنیو ته وسی یا بیسی ورکل شوې دي. خلکو پر دې اقدام د خوشحالۍ څرګندونه کړې ده او ویلي دي چې له دې سره به یې ډېرې ستونزې هوارې شي. په خوست کې د طالبانو چارواکو بیا ویلي چې د وسو ورکولو دا منصوبه چې د خوست اړیکو دفتر لخوا پلی شوې مالي لګښت یې شاوخوا 4 میلیونه افغانۍ دی. دوی زیاته کړې چې دا مرستې د سویس هیواد نړیوالې پرمختیایي ادارې لخوا ورکړل شوې دي. تفصیل د نجیب الله لوخیل په رپورټ کې.
په خوست کې د باک صبریو تریزیو او مساخیل ولسوالۍ همدارنګه دریو مرکزی واحدونو متون شمال لکن 220 بېوزله کورنیو ته نسلي او شیدې ورکوونکي وزې ورکړل شوې. د مسؤلینو په وینا یا د برنامه چې د خوست د اړیکو دفتر لخوا پلی شوه مالي لګښت شاوخوا 4 میلیونه افغانۍ و چې د سویس هیواد نړیوالې پرمختیایي ادارې لخوا ورکړل شوې دي. د برنامه مسؤلین وایي بېوزله کورنیو ته د وزو ورکولو څخه موخه دا ده چې هغوی له اقتصادي اړخه تر یوه بریده د نورو له محتاجۍ وشغورل شي. د لکنو اوسیدونکو محمد غنی مشال روډیو ته ویل
او وظیفه په دې اساس روکلی چې کلی ته سروې روغله او آیتون روغله بیا کورونا کتل او کورونا چې کله وکتلې مو کوریا مصاحب ودرنلو شي دا مصاحب د دې پای مونږ نومې ولې کړو. ان شاء الله ضرورت اړ وي ته ان شاء الله ډېر سوندې به حال شي دینه مونږ ته شو دی ضرورت دا مستی کړای شو خاطر چې ډېر کوی غا ان شاء الله دې نه کیدا شي جرمه جوړ شي.
د مرستې یو بل تر لاسه کوونکی محمد وزیر چې د لاس مزدوري کې وای د کور سروې د خزو دیو ټیم لخوا شوی او د دوی د بیوزلۍ لیدو وروسته ورته نوم لیکلای دی.
مونږ ته زنانه راغله غریبون لټول قتل چیرې دا مستحق دی چې د توزاویر کړل شي خاص دومره گزاره کیږي چې مقصد هغه بل سول نه پخلوس چې او خزي ګرځي ګرد کو شکر دی نه پخلوس خو مقصد دا استفاده دي سریا کی چې شوب دی تنه اخرو چای تنه اخرو صلاح تنه خرص همغه اقتصادي سره جوړیږي.
د وضو یو سوداګر سمي اولا وای دوی دا وزي د نیمروز او هلمند ولایتونو څخه راوستي او دای خنسل دی چې کال کې دوه بچی راوړي او بلې شیدې دی وی وړي کورنۍ د پاره بسنه کوي.
د دان د نیمروز د هلمند نر وستلی دی دا ډېر ښه نسل لري دا یو دوه دوه درې درې بچی لري ډېر په مشکلات مر وستلی ځکه چې دوی شپې واورېس په ګاډي کې مزال لای دا د دې تر وستلی دا د غربونه خلک ته پوره ډېر خست پاد کی د کړای شي چې وړي کې مشوم ته دوه درې مشمونه ته شو دی ور کی یو څنګه څه چای او نه خړای شي مسته او نه کړای شي ډېر استفاده ونه خوسته.
بلور ته د برنامه پلي کون کې وای کڅه هم دام رسته لګه ده خو بیا هم به وزله خلکو لپاره خده او یو څه گزارې ور باندې کیږي. د اړیکو دفتر د کرنې او مالداري د برخې مسؤل حبیب الرحمن خالقی وویل
دغه کورنۍ غریب کورنۍ وي دیوغه پیاله شوه دی ممکن د غریب کورنۍ ته زیات شي او دغه نسلی وزیدي په یو کال کې تقریبا دوه واره بچی زګوي. بعضی وزې داسې وزې په دې کې موجود دي چې دوه بچی او درې بچی هم زګوي نو دوی کولی چې هم یې د غوښې نه استفاده وکړي هم یې د پشم نه استفاده وکړي هم یې د بچیو نه استفاده وکړي خرڅ کړي د یو ماشوم ته شودې ورته ورسوي. یعنی ډېر ناچیز کومک دی خو د غریبو کورنیو لپاره بیا هم یو شی کېدای شي.
په خوست کې د نړیوالو بنسټونو لخوا داسې مهال لسګونو بېوزله کورنیو سره د دوی د اقتصادي حالت د ښه کېدو په خاطر د نسلي او شیدو ورکوونکو وزو مرسته کېږي چې د ملګرو ملتونو د چارواکو په وینا په افغانستان کې د پخوا په پرتله له 150 څخه تر 300 پورې د بیکاری کچه لوړه شوې ده.
اوریدونکو مشال لیډیو تاسو ور اوست روان خبرونه اخیری رپورت طرف ته ورسو. د فرانس یو اوسیدونکو بعد روان کال د جون په میاشت کې یو سل نه کل نشي خو په دومره لوی عمر کې لا هم د پیانو غږوي او ضربه یو البم مخپور شي. په دې اړه د فرانس پریس اجانس رپورت عبدالحی کاکړ پښتو کړی دی.
کولت مازی په دې اپارټمنټ کې تریوی پیړی زیاته اوسېدلې او دلته درې پیانو پرتی دي. دا د ورځې 4 ساعته پیانو ژغوي چې د ژغولو عمر هم تریوی پیړی زیات دی.
پیانو زما ملګری ده او ماته د محسوسولو او اورېدلو ضرورت وي خو برقراره ساتل یې مشکله کار دی نو ځکه ما ډېره هغه کولې ده. که داسې ونه شي نو د سړي ډېره زر هېره شي. اوریدونکو مشال ریډیو تاسو اورئ. اوریدونکو سم وخت شوه دی د روژې میاشتې ځانګړي لړۍ کې به نن د شریف علاوه له دینی سره سره دنیاوي او سری علوم زده کړه ولې مهمه ده لازمي ده. په دې اړه د مفتي ذاکر الله ذاکری صاحب دا خبرې اورو. بخنه غواړم د دې نوړاندې ما رپورت خپور کو خو وخت د دې رپورت شوه دی.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یو رور پختنه کړی دا چې ځینی علما دي هغه د دینی علم اهمیت ثابتای او نور کسبګر او د نور علوم لکه طب هندسه او د قانون او د صنایع مبارکی چې کوم علوم دي دا هغه ته به د سترګو باندې ګوري چې آیا دا کار صحیح دی او کوبد دی. نو د دې خبرې په جواب کې به زدمره درته ویم چې الله تعالی جل جلاله چې څومره انبیای کرام را لګل دي دا په دوو برخو باندې تقسیم دي. یو تشریعی انبیاء کرام دی شریعت را وړی دی او هغه د دینی امور په حق لا او د اخرت په حق لا باندې د خلکو لار خونه کوي. او دویمه ډله د انبیاء کرام هغه انبیاء کرام دی چې هغوی د تکوینی امور د پر راغلي دي. په دې خاطر انسانیت تر لګل شوې دي چې انسانیت ته په دنیا کې د دنیا د آبادولو د ځمکې د آبادولو او د انساني ژوند د پرمختګ او ترقی په خاطر باندې هغوی ته د ترقی د لارې خودل د فرایز انجام کوي او دا هم انبیاء کرام دي. امام غزالی رحمت الله تعالی فرمائی چه کسبگر خلق چه مختلف کسبونه او علمونه داوی سره دی دا واړه د رسول الله صلی الله علیه وسلم او د انبیا وارثان دی. د دینه معلومیږي چې کوم انسان دینی علم کوي او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په لار باندې رواني او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ظاهری او باطنی علوم د تر لاسه کړي دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم وارث دی. همدارنګه هغه کسان چې کسبګر دي یا نور علوم تر لاسه کړي دي دا واړه به دي کې شامل دي. اول راز حضرت